د ورځې 10 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې چې تر 11 بجو دوام کوي، د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو د رسمي پایل او نورو مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه خبرو. په دوهمه نیمه کې د ولسمشرۍ له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو د لړۍ یو بل مرکه او د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو خاص پروګرام نیمه نړۍ خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیل شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه له هند سره د سیالۍ ډګر ته وځي، او د امریکا ولسمشر وایي که اسرائیل فلسطینیانو سره په راتلونکي کې د سولې خبرو ته لیوال وي نو باید سختو پریکړو ته تیار شي. د خبرونو تفصیل. د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیل شو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له کاندیدانو غوښتي چې د کمپاین پر مهال د انتخاباتي مبارزو اصول په پام کې وساتي. د دې کمیسون ویان نادر محسنی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
مطابق احکام قانون مبارزات انتخابات،
د قانون د احکام لمخې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین ډیر شورازي دوام کوي چې د هوت له 14 پیلېږي او د همال تر 14 یعنی له انتخاباتو 8 ساعته مخکې پای ته رسیدي.
د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي. افغانستان او ترکمنستان منلی چې د یو ګډ کمیسون لاري بعد هغه ترانزیتي لاري د پلان پر عمل کېدو کار وکړي. افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان لاري له تور سمندرګي سره نښلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني چې د محل په یو رسمي سفر په اشقابات کې دی، په دې اړه د دوشنبه په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره خبرې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په وینا د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د ترانزیتي لارې په اړه د افغانستان وړاندیز تایید کړی او منلی چې د افغانستان سره به په یو مشترک کمیسون کې د دې وړاندیز پر عمل کېدو کار وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه له هند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د مسابقه د اسیي جام د لوبو په لړۍ کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د سریلانکا په وړاندې ماتې وخوړه. په دې هیجاني لوبه کې د سریلانکا د 253 منډو په جوړولو سره افغانستان ته د 245 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړي په 50 اورونو کې د هدف پوره نشوای کړی. له دې مخکې د افغانستان ټیم دوه نورې لوبې هم کړې وې چې یو یې پاکستان ته بایلودا او دوهمه یې له بنګلادیش څخه وګټله. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ ته ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 70 پوله، یو روپۍ 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ. د امریکا ولسمشر وایي که اسرائیل فلسطینیانو سره په راتلونکي کې د سولې خبرو ته لیوال وي نو باید سختو پریکړو ته تیار شي. باراک اوباما دا څرګندونې پرون د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړې.
دا زما عقیده ده چې اوس هم د اسرائیلي یهودانو او د فلسطینیانو د دوه دولتونو جوړیدل چې خلک به څنګ په څنګ په سوله او امنیت کې ژوند پکې کوي امکان لري، خو دا ستونزمن کار دی او د ټولو اړخونو سازش ته اړتیا لري. زه غواړم بیا هم د بحثونو ته په جدي نظر د کتو په خاطر د صدر اعظم نتنیاهو ښکاره ستاینه وکړم.
نتنیاهو د اسرائیلو دفاع وکړه او ویل هیواد د سولې د هڅو په برخه کې بې ساري ګامونه اخیستي، خو اوس د فلسطینیانو وار دی. د ایران په اړه اوباما پر خپله دې ژمنه چې ایران د اټومي وسلې د لرلو حق نه لري ټینګار وکړ، خو نتنیاهو وویل ایران باید د یورانیمو د غني کولو ټول فعالیتونه بند کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین آشتن وایي که چیرې مسکو د اوکراین خلاف د پوځي اقدام ګواښ راکم نه کړي، د اروپای ټولنې غړي هیوادونه به د روسیې خلاف پر هدفي بندیزونو غور وکړي. آشتن چې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له بیړنۍ غونډې وروسته پرون خبرې کولې، له روسیې وغوښتل چې خپل سرتیري بیرته خپلو اډو ته ور وغواړي. آشتن د روسیې اقدام د اوکراین د منځنۍ بشپړتیا د مځکې د مسکنۍ بشپړتیا له حق څخه څرګند سرغړاوی وبله.
موږ نن په دې موافق شو چې موږ د روسیې د وسلو ځواکونو د تیری په دې اقدام او د اوکراین په خاوره کې د روسیې وسلو ځواکونو فعالیت ته اجازه ورکولو سره د اوکراین له مځکني بشپړتیا او مځکني حاکمیت څخه دا څرګند سرغړاوی وغندو. دا له پوښتنې پرته د روسیې لخوا د نړیوالو تعهداتو مطابق دي.
په عین حال کې د اروپای ټولنې مشرانو اعلان کړی چې دوی به د اوکراین په اړه د پنجشنبې په ورځ د اروپای ټولنې د غړیو هیوادونو د مشرانو بیړنۍ غونډه وکړي. د امریکا د کانګرس غړي وایي چې د اقتصادي مرستې د مجموعي د هغې لایحې طرحه به وړاندې کړي چې اوکراین ته د $1 میلیارد پور اجازه ورکوي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پرون وویل د دوی کمیټه د جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات ګوندونو لخوا پر ګډه لایحه کار کوي. دا لایحه اوکراین ته د $1 میلیارد پور اجازه ورکوي، سو د دې هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا، د انتخاباتو د لګښتونو، د فساد ضد مبارزې او د مدني ټولنه د پراختیا پر چارو ولګول شي. او د چک جمهوریت د دفاع وزیر وړاندیز کړی چې روسي شرکتونه دې اجازه نه ورکول کېږي چې د چک د اټومي تاسیساتو په پراختیا کې برخه واخلي. مارټین ستروسکی په دې اړه وویل
په اوسنی وضعیت کې د چک د بشري حقوقو وزیر یری ډنټسبر دا سخته ګڼي چې تصور وکړو روسیا د ټیملند د اټومي تاسیساتو د دریم او څلورم ریاکټورونو په جوړولو کې برخه واخلي. زما ځواب دا دی چې ما ته هم د دې تصور سخت دی. له بده مرغه په دې حرکت سره روسیا د هغو هیوادونو له ډلې ووتله چې د پیشبینۍ وړ او ډیموکرات دی. دا هیواد خپل ګټې له داسې لارو عملي کوي چې هغه ناسمې او د نه منلو وړ تلقې کېږي.
د خبرو وروسته له هغې کېږي چې روسیې د اوکراین د کریمیا سیمې ته پوځیان وستول. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمان پیل شو. افغان چارواکي وایي د شپږو ولایتونو ښاروالۍ د انټرنیټ په وسیله له پلازمینې سره نښلول شوي دي. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې به واوري چې عبدالله وایي که ولسمشر شو نو له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه به له ملي ګټو سره سم پریکړه وکړي. او په کندز کې د اشرف غني احمدزي په پلوي غونډه وشوه. پاکستانی طالبانو د اسلام آباد پر یو محکمه په پرونی برید کې لاس لرل رد کړی دي، نو دا برید بچا کړی وي.
دا څومره ډلې دي په عملیاتو کې؟ یو دي اتحاد لري، خپلو کې بل سره مرسته کوي، تکنیکي مرسته کوي، یو بل سره د رسد مرسته کوي، د ریکروټمنټ مرسته کوي.
د ولسمشري له کاندیدانو سره د مرکو په لړۍ کې له قطب الدین هلال سره مرکه درته وړاندې کوو.
ښه خبره دا ده چې زر زموږ ملي اردو او زموږ پولیس مجهز شي او خارجی نظامی شتون پایته ورسی.
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې پروگرام نیمه نړۍ هم خبرو او د دوی تر سره اوسې. د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمان پیل شو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له کاندیدانو غوښتي چې د کمپاین پر مهال د انتخاباتي مبارزو اصول او قواعد په پام کې وساتي. د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال نسیم شفق پر راپور کې ووري.
لکه څنګه چې تاسو هم ویل تکل صاحب، د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه په رسمي ډول د تیر شپې له 12 بجو پیل شول. په کابل ښار کې نن سهار په دیوالونو او لویو بلبورډونو او حتی د برېښنا په پایو د کاندیدانو عکسونه او د هغوی شعارونه او تبلیغاتي پاڼې لیدل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو له ټولو کاندیدانو په مرکز کابل او ولایتونو کې غوښتي چې باید خپل انتخاباتي مبارزې د قانون په چوکاټ کې پر مخ بوزي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل څو دقیقې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې کاندیدان د نورو اصولو ترڅنګ باید د ښارونو پاک ساتلو ته هم د خپلو کمپاینونو پر مهال ډیر پام وکړي.
لوایحی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات تصویب شدن او مشخص یادآوری شدن که
دایوایی کومی لایحه چه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا تصویب شوی په مشخص ډول پکې یادونه شوی چې باید ښار پاک وساتل شي او هر ځای کې چې انتخاباتي کمپاین کیږي خلک ونه زورول شي. دوی باید د ټولو قوانینو ترڅنګ په کابل او ولایتونو کې له ښاروالیو سره پوره هماهنګي او همکاري ولري او د ښار پاک ساتل هرومرو په پام کې ونیسي. په افغانستان کې شاوخوا 2500 کسان ولایتي شوراګانو ته ولاړ دي چې سلګونه تنه خزي دي. په ځینو ولایتونو کې هغه خزي چې ولایتي شوراګانو ته ځانونه کاندید کړي شکایت کوي چې د امنیتي او ځینو نورو ستونزو له امله ممکن ونه شي کړای چې خپل انتخاباتي کمپاینونه په سم ډول پر مخ بوزي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مرکز کابل او ولایتونو کې به امنیتي ځواکونه د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو ترڅنګ د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو امنیت هم ټینګ کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه پوره تیاری لري.
برنامه‌های کاندیدای شورای ولایتی
جز از اهداف دایوی ولایتی شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د امنیت ساتنه د پولیسو یو کاری برخه ده چې باید امنیتي ونیول شي. د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه نن پیل شول او هر هغه څه چې د پولیسو په توان کې وي د هغوی د امنیت ساتنې لپاره به تر سره کړي. د جمهوریت ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې یو میاشت مخکې پیل شوه او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو کمپاینونه سرلننه پیل شول چې د انتخابات لورځي به ات سلويک ساعت مخکي پای ته ورسيږي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی پرون د ولایتي شوراګانو ټولو هغو کاندیدانو ته چې تحصیلي اسناد یې ستونزې لري او یا هم عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم دي خبرداري ورکړ چې کمپاین دی نه کوي. د ویل چې د دوی لخوا د دوی د اسنادو سیړل دوام لري او که ستونزه پکې پیدا شي هرومرو به د کاندیدانو له نهایي لست څخه وېستل شي. تیر ورځ هم د کمیسیون د نویتنو لړل څخه 15 تنه چې اسناد نیمګړي وو د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له نهایي لست نه لری کړل او څه باندې سلويخ تنه یې لمخکې نه لدی لست نه ایستلی وو.
له نسیم شفق څخه مننه چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رسمي پیل په اړه یې له کابل راپور راکو. قدر منوریدونکو، د انتخاباتو اړوند نور راپورونه څو شېبې وروسته وړاندې کیږي. شلمه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځانګړې خبرونه په منځنۍ څپه 2.9 او د اف ام پر 0.15 څپه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم نورو موضوعاتو ته ستاسو پام راړوم. البته د انتخاباتو اړوند راپورونه لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه څو شېبې وروسته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې دا راپور واورئ. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د شپږو ولایتونو ښاروالۍ د انټرنیټ له لارې له مرکز کابل سره وصل کړي دي. د دې ادارې چارواکي وایي په انټرنیټي او الکترونیکي سیستم د ښاروالیو سنبالول او د مرکز سره نښلول د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په مالي مرسته شوي. په ورته وخت کې سیمه ییزو ارګانونو د ښاروالیو لوی د سیمه ایز ارګانونو د ښاروالیو لوی رئیس هیله ښودلې چې تر راتلونکو 15 کلونو به د هیواد ټولې ښاروالۍ په الکترونیکي سیستم کې شامل کړي. په دې اړه نور حال له کابله د یوسف خان ځدران په راپور کې.
د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي اداروي د خروالۍ لایداتو او کارونو څخه د نږدې څارنې په خاطر یې د شپږو ولایتونو خروالۍ په الکترونیکی او انټرنیټي سیستم سنبال کړي. قندهار، زابل، ارزګان، هلمند، نیمروز او دایکنډي هغه ولایتونه دي چې خروالۍ د لومړي ځل لپاره له مرکز کابل سره د دې سیستم په واسطه وصل شوي. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې مسلکي مرستیال فرید مامونزي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دې سیستم د پرانستلو په غونډه کې وویل چې د الکترونیکی خدماتو په واسطه به د یادو ولایتونو په خروالیو کې شفافیت او کاری چټکتیا رامنځته شي.
دا مالی سیستم چې په خوابه ماشاد زموږ په خروالو کې په میاشتو میاشتو د مامورینو ځنډېدل، الحمدلله د دې راستو نه پس ماشاد عواید راپوردهي او هم د شفافیت او د ښې حکومتدارۍ په برخه کې انشاءالله مؤثره ثابت.
ښاغلی مامونزي ویل د کمپیوټري مالی مدیریت یا IFMS پروسه د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په مالی او د افغانستان د مخابراتو وزارت په تخنیکی مرسته بشپړه شوي. په سیمه ییزو ارګانونو کې د ولایتونو د خروالۍ لوی رئیس عبدالباقی پوپل د خروالیو لپاره د کمپیوټري مالی مدیریت ګټور وبالو او وی ویل د دوی کوښښ دا دی چې په راتلونکو 15 کلونو کې دا خدمات د هیواد ټولو خروالیو ته ورسوي.
انشاءالله 15 کال راتلونکو کې موږ وکولای شو ټول خروالیګان په څلور سره مرکز ولایتو خروالیګان دي او کډول وسوالي خروالیګان دي په دې سیستم سره وصل کو او موږ خلکو ته دا وروښه یو چې ستاسو یو افغانۍ د تثبتیږي او که مصرفیږي هم د ستاسو پیسې دي دغه سي مصرفیږي. زموږ اساسي هدف په دې کې د خلکو او د خروالیو د اعتماد جوړول موضوع.
نو موري ویل په دې کار سره بعد د خلکو اعتماد په خروالیو ډیر او غختل شي. دا په داس حال کې دا چې لا هم د افغانستان په ډیرو ادارو کې ډیر مکتوبونه د کاغذ او پوسټ لارې یو بل ځای ته انتقالیږي. لا هم د عملیات سمو دا وړاندې د هیواد جمهور رئیس حامد کرزي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت او غختل چې په ادارو کې د الکترونیکی خدماتو لړۍ پراخه کړي.
قدر من اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي او همدارس د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، بولعلم، پارون او مهترلام کې خبرونه کوي. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه هم د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب لوستای او لیدلای شئ. د شیبا نسیم شفق د کابل په ورځپاڼو کې کوم مطالب چې نن خپره شوي دي د دې لنډیز اوروي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د ولسمشر کرزي د هغو تازه سرګندونو په اړه لیکنې او مطالب خپاره کړي چې د افغانستان روانه جګړه د لویدیز د ګټې لپاره بولي. ملي باور غیر دولتي ورځپاڼې د ولسمشر کرزي له قوله لیکلي چې القاعده له حقیقت څخه ډیره افسانه ده او د امریکا روانه جګړه د افغانستان د ګټو لپاره نه ده شوې. په دې اړه لیکنه کې د ولسمشر کرزي په حواله راغلی چې د افغانستان په روانه جګړه کې یوازې افغانان وژل کیږي په داسې حال کې چې دا د افغانانو جګړه نه ده. ملي باور له واشنگتن پوسټ ورسپانې سره د ولسمشر کرزي هغه خبرې هم راخیستي چې وایي په افغانستان کې له تیرو 12 کلونو راهیسې جګړه د امریکا د ثبات او د لویدیز د ګټو لپاره روانه ده. محور غیر دولتي ورسپانې خپل سرمقاله د همدې موضوع په اړه لیکلی وایي چې د امنیتی او دفاعي تړون په اړه د امریکا فشارونو ولسمشر کرزی ډیر ستړی کړی او اوس ځینې مهم رازونه افشا کوي. د سرمقالې لیکوال لیکي دا یو پښتنه ده چې ولسمشر کرزی ولې تر دې وړاندې دا مسایل پټ ساتلی وو. د لیکوال په خبره اوس ټوله خبره دا ده چې د امریکا لخوا په پیل شوې جګړه کې څومره لاسته راوړنې شته او همدا ډول له دې جګړې ناچا ګټه اخیستي. د محور د سرمقالې لیکوال وایي چې افغانستان اوس مهال نړیوالو ملاتړو ته اړتیا لري، خو نه هغه سیم ملاتړو ته چې د میمزرما ټوله زما سیاست پر مخ نیولې وي. ویسا غیر دولتي ورسپانې هم په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر کرزي هغه سرګندونی راخیستي چې وایي دا د امریکا په ګټه ده چې امنیتی تړون له راتلونکي ولسمشر سره لاسلیک کړي. په دې اړه لیکنه کې د جمهور رئیس کرزي هغه خبره هم راغلي چې وایي د امریکا ولسته ښې هیلې او حکومت تون قهر باید ورسول شي. ویسا د ښاغلي کرزي له قوله چې واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي لیکلي دا چې امریکا په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو مرکزونو ته کافي پام نه کوي د فریب احساس ورکوي. هیواد دولتي ورسپانې هم په همدې اړه یو لیکنه او د ولسمشر کرزي له غوسې ډک تصویر خپور کړی. په دې اړه مطلب کې د جمهور رئیس کرزي په حواله لیکل شوی چې له القاعده سره د جګړې په نوم په افغانستان کې د امریکا جنگ د افغانستان په ګټه نه و. د هیواد په مطلب کې د ولسمشر کرزي له قوله دا پوښتنه هم مطرح شوې چې آیا د ډیر شمیر ملکي وګړو په وژل کېدو دا جګړه ارزیده؟ او ملي ارمان غیر دولتي ورسپانې هم په همدې اړه د ولسمشر کرزي د دې خبرې تر عنوان لاندې چې په امریکا په قهر یم یو لیکنه خبره کړي. په دې مطلب کې له واشنگټن پوسټ ورسپانې سره د ولسمشر کرزي د مرکې ډېری برخې خبرې شوې چې په افغانستان کې روانه جګړه د امریکا او د امریکا او لویدیز د ګټو لپاره بلل شوې.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. دیار لسو درینویم کال انتخابات پا افغانستان کې د واک سولیز انتقال
د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د افغانستان له ګټو سره سمه پریکړه وکړي. ډاکټر عبدالله دا خبرې پرون وروسته له هغه وکړې چې ولسمشر حامد کرزي له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان ګټې د افغانستان په جګړه کې د افغانستان ګټې په پام کې نه دي نیول شوي. عبدالله وایي افغانستان له نړیوالې ټولنې سره پراخو اړیکو او ملګرتیا ته ډېره اړتیا لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله د افغانستان اوسنیو ستونزو او شرایطو ته په پام په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور ګټور او اړین بولي. عبدالله عبدالله د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي او کنه، وویل چې دی به هغه کار وکړي چې د افغانانو په ګټه وي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې د ولسي جرګې د غړي بکتاش سیاوش سره تر لیدنې وروسته وکړي. خغل سیاوش د ولسمشر کرزي له خوا د خپلې غوښتنې د نه منلو له امله له تیرو څو ورځو راهیسې اعتراض کړی. عبدالله عبدالله د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په اوسنیو حساسو شرایطو کې د افغانستان د انتخاباتو مشروعیت ته تر ډیره پام وکړي. د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر اړیکو ټینګار وکړ.
هر هغه څه چې د افغانستان په ګټه وي موږ به یې ترسره کړو. موږ له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې او همکاري د افغانستان ضرورت ګڼو او په دې برخه کې زموږ ژمنه د افغانستان امن او ثبات کې ده.
نوموړي دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې افغان ولسمشر حامد کرزي له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې په تیرو 12 کلونو کې امریکا د افغانستان ښه متحد نه و. ښاغلي کرزي په خپله مرکه کې ویلي دی باوري دی چې جګړه د امریکا د امن او د لویدیز د ګټو لپاره وه. د افغان حکومت او امریکا ترمنځ له تیرو څو میاشتو راهیسې د امنیتي او دفاعي سند پر سر خبرې روانې دي چې ولسمشر کرزی د دې سند د لاسلیک کولو لپاره د سولې د عملي پیلېدو غوښتنه کوي، خو امریکا وایي چې دا کار ژر نشي عملي کېدای. په همدې حال کې له عبدالله عبدالله سربیره د جمهوری ریاست ځینو نورو کاندیدانو هم ویلي چې د امریکا او نړیوالې ټولنې له ملګرتیا پرته به افغانستان له ډیرو ستونزو سره مخامخ شي. دوی له واشنگټن سره امنیتي تړون د دې هیواد په ګټه بولي.
د انرژي ساپي پر راپور کې مو اوریدل چې د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله وایي د بریالیتوب په صورت کې به له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د افغانستان له ګټو سره سمه پریکړه وکړي. په کندز کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي په ملاتړ یو ستره غونډه شوې چې په دې غونډه کې د دې ولایت مرکز په مرکز سربیره د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو، فرهنګیانو او ځوانانو ګډون کړی و. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
په کندز کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي په ملاتړ غونډه وشوه. په کندز کې د ولسمشرۍ د نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزي د کمپاین د دفتر لخوا د شاوخوا 4000 کسانو په ګډون غونډه جوړه شوه. په یاد غونډه کې چې د کندز مرکز برسیره د خان آباد، د شرچی، امام صاحب، قلایزال، چاردرې او علي آباد ولسوالیو ګڼ شمېر اوسېدونکو پکې ګډون کړی و. د یاد نومان د ملاتړ په اړه خبرې وشوې. په کندز کې د ډاکټر احمدزي د کمپاین د دفتر مشر عبدالرشید یشمزاده ازادي راډیو تووبید چې په دې غونډه کې د کندز ولایت ټول اوسیدونکو راټول شوي او د دوی هدف دا ده چې خپل ملاتړ د تحول او تداوم لټیم څخه اعلان کړي.
هدف ما از گردی همایی وسیع مردم کمپین
زموږ هدف له دې غونډې دا ده چې خلک خپل ملاتړ له ډاکتر اشرف غنی احمدزي یعنی له تحول او تداوم ټیم څخه اعلان کړي. په دې غونډه کې شاوخوا 4000 تر 5000 کسانو پورې ګډون لري او له شپږ ولسوالیو څخه خلک راغلي او په دې غونډه کې پښتنو، ازبکو، تاجکو، هزاراګانو، ترکمنو او د کندز ولایت ټولو استوګنو قومونو ګډون کړی. هشم زاده همدارز وای شي دوی به په راتلونکو انتخاباتو کې خلک به دې ته واڅوي چې تر څو ټول سره متحد شي او په انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي او د خپل خوښي نمائنده رای ورکړي. په کندز کې د جنبش د ځوانانو مسول قاری عبدالبصیر سیرت وویل چې په دې خاطر دوی د تحول او تداوم له ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، ځکه چې په دایو ولسو کاندیدانو کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی ډېرې ښه برنامې لري.
هدف مو مردم فقط مردم بسشتر بسازیم د ټیم تحول
هدف مو دا ده چې تر څو خلک سره متحد کړو د تحول او تداوم ټیم لور ته. موږ کله چې په دې یوولسو نماندانو کې د ده اهداف او برنامې ولیدلې او د خلکو قناعت ترلاسه شو، نو وروسته موږ ټولو تصمیم ونیو چې له تحول او تداوم ټیم څخه خپل ملاتړ وکړو. سیرت زیاته کړه چې اوس مهال ټول خلک تر ډېره حده په دې پوه شوي دي چې کوم نماند د هېواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره ښه او ګټورې برنامې لري. د ډاکټر اشرف غنی احمدزي په ملاتړ په کندز کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې دوه ورځې مخکې د ولسمشرۍ د یو بل نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله د دفتر له لورې د نوموړي د ملاتړ په هدف یوه ستره غونډه جوړه شوې وه. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمیر قومي مشرانو هم پرون په یوه غونډه کې د ولسمشرۍ له کاندید اشرف غنی احمدزي څخه ملاتړ اعلان کړ. د کسانو له ښاغلي احمدزي غوښتنه وکړه چې د بریا په صورت کې دې په هیواد کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې لومړی هڅه وکړي. په دې اړه تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو څخه د ملاتړ په دوام د دوشنبه په ورځ د ختیځو ولایتونو شورا له اشرف غنی احمدزي څخه ملاتړ وکړ. په همدې هدف په کابل ښار کې د ختیځو ولایتونو د سلګونه قومي مشرانو او اوسیدونکو په ګډون غونډه جوړه شوه. د ختیځو ولایتونو دغه اوسیدونکو له ښاغلي احمدزي وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې د امنیت ټینګښت او ښه حکومتداري په پام کې ونیسي. د ختیځو ولایتونو د شورا مشر قمر الدین شینواري په دې اړه وویل:
اولین موخه زموږ دا ده ملی تفاهم او یووالی راوستل. من د ولس په دردونو دردمن اوسیږو تر څو راتلونکي نظام او ملت ترمنځ تنګه تنګه رابطه قائم وي.
خغلی شینواری ځینې نور وړاندیزونه هم خغلی احمد زی ته وکړل چې ځوانانو ته په بیلابیلو برخو کې پراخه ونډه ورکول هم پکې شامل وو. له بلې خوا اشرف غنی احمد زی په ټول هیواد کې د سولې په ټینګښت ټینګار وکړ او وی ویل کچیرې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټون کوي شي، د سولې او امنیت د ټینګېدو لړۍ به له ولسوالیو څخه پیل کړي.
اصل خبره اصول باندې بدري کو، ځکه د اصول په چوکاټ کې ده چې موږ او تاسو مخ
د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره کاندیدانو په بیلابیلو غونډو، کمپاینونو او مناظرو کې خلکو ته خپل کاري پروګرامونه وړاندې کړي دي. ځینې خلک بیا په دې باور دي چې کاندیدان باید له هغو پروګرامونو یادونه وکړي چې د بریالي کېدو په صورت کې پلي کړی شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرون پر یوې محکمې ډلهیز وسلوال برید وشو چې په ترڅ کې د یو جکپوري قاضي او اوو مدافع وکیلانو په ګډون یولس کسان ووژل شول. که څه هم پاکستاني طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د پاکستان د سیاسي چارو سرونکي وایي په دې هیواد کې دا مهال لسګونه وسلوالې ډلې فعالیت کوي چې هر یوه خپله خپله مشرتابه لري. دوی همداراز وایي چې دا ډلې نه یوازې د پاکستان بلکې د افغانستان د امنیت لپاره هم ستر ګواښ دي.
که څه هم پاکستانی وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې پر یوې ځایي محکمې د برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د پاکستان د سیاسي چارو سارونکي وایي چې په پاکستان کې دا مهال داسې وسلوالې ډلې یا ګروپونه شته چې په خپل سر تروریستي پیښو کې لاس لري. د پاکستانی وسلوالو طالبانو عمومي ویان شاهد الله شاهد د سه شنبې په شپه له پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د ډلې غړي په اسلام آباد کې پر محکمې په برید کې لاس نه لري او په خبره که څه هم دا برید مونږ نه دی کړی، خو مونږ د جمهوریت مخالف یو، هغه که په پاکستان کې وي یا په کوم بل هیواد کې. د پاکستان د سیاسي چارو سارونکي په دې هیواد کې د ورستۍ پیښو پرانا کې وایي چې په پاکستان کې داسې ډلې شته چې هغوی د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت نه کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 60 وسله والې ډلې شته دي چې هر یوه یې ځانګړې رهبري لري، په خپل سره ترورستي فعالیتونه کوي او دا ټولې ډلې له یو بل سره مرستې هم کوي.
چې دا څومره ډلې دي په دې وطن کې، هغه تقریبا چې کله تاسو دي پورا وطن حساب لې نو هغه د شپې تو د تیو تر منځ دي. دا ټولې په عملیاتو کې دا د دې ستراتیجي او د دې بیانیا یا مفکوره په دې کې یو دي اتحاد لري خپل کې بل سره مرسته دي، تکنیکی مرسته کوي، یو بل سره د رسد مرسته کوي، د ریکروټمنټ مرسته کوي، خو عملیاتو کې دي خپل آزاد دي او دا یو بل تجارت ورکړې دي او د یو بل لار نه نیسي.
نوموړی همداراز وایي دا وسلوالې ډلې نه یوازې د پاکستان کورنۍ امنیت ګواښي بلکې د ګاونډي هیواد افغانستان امنیت ته هم ستر ګواښ دی، ځکه دا ډلې نه یوازې دلته فعالیت کوي بلکې په افغانستان او نورو ګاونډیو هیوادونو کې هم ترورستي بریدونه کوي. د دوشنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې پر یوې محکمې ډلې وسلوال برید شوی چې په ترڅ کې د یو جګپوړي قاضي او اوو مدافع وکیلانو په ګډون 11 تنه وژل شوي او تر 30 زیات ټپیان شوي چې په دې کې ښځینه وکیلان هم شامل وي. د دې برید مسؤلیت د احرار الهند په نامه یوې اسلام علي ډلې منلو چې د راپورونو مخې دا د ډلې لخوا په پاکستان کې لومړی ترورستي برید دی.
قدر منوریدونکو دا وخت د سهار 10:30 د پاتې خبرونه کې د ولسمشرۍ کاندید قطب الدین هلال سره مرکه لرو او د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړې 19 پروګرام نیمه نړۍ خبرو خو له هغه مخکې ناجیه ساپي د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له کاندیدانو غوښتي چې د کمپاین پر مهال د انتخاباتي مبارزو اصول په پام کې وساتي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه له هند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د امریکا ولسمشر وایي چې اسرائیل له فلسطینیانو سره په راتلونکي کې د سولې خبرو ته لیوال وي نو باید سختو پریکړو ته تیار شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین آشتن وایي کچېرې مسکو د اوکراین خلاف د پوځي اقدام ګواښ راکم نه کړي، د اروپای ټولنې غړي هیوادونه به د روسیې خلاف پر هدفي بندیزونو غور وکړي. او د امریکا د کانګرس غړي وایي چې د اقتصادي مرستې د مجموعي د هغې لایحې طرحه به وړاندې کړي چې اوکراین ته د $1 میلیارډ پور اجازه ورکوي.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو د مرکو په لړ کې د ازل له قطب الدین هلال سره مرکه لرو. قطب الدین هلال د مولوي ظهیر الدین دیوبندی زوی په 1301 مریض کال کې په خوست کې زیږېدلې دی. خغلی هلال په 1949 مریض کال کې د کابل له حربي خونځي څخه فارغ او لوړ زده کړې په ساختماني انجینرۍ کې کړې دي. خغلی هلال تر 1950 مریض کال پورې د دفاع وزارت د طرح او ډیزاین په څانګه کې د ډیپلوم انجینر په توګه کار کړی، خو په همدې کال د سیاسي فعالیتونو له وجې د وخت د کمونیستي رژیم لخوا ونیول شو او د پولي چرخي په زندان کې بندي شو. هلال له زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته پاکستان ته مهاجر شو او هلته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د سیاسي کمیټې مشر او د پکتیا ولایت لپاره د دې ګوند ولایتي مسؤول و. قطب الدین هلال لومړی ځل په 1902 او بیا په 1915 مریض کال کې د صدارت د لومړي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. د په 1300 کلونو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره و چې له دولت سره په وسلواله جګړه بوخدي او د همدې ګوند په استازیتوب د کابل له حکومت سره څو ځلې مذاکرات هم کړی دي. له خغلی هلال څخه مې د مرکې په سر کې پوښتلی چې څه علت شو چې تاسو له وسلوال مخالفت لاس واخیست او ځان مو جمهوری ریاست ته کاندید کړ.
زه خو کله چې دلته تغییر راغی او رئیس جمهور کرزی دلته دنده ترلاسه کړه نو اکثر زمونږ تعارف و او مونږ کله چې زه په صدارت کې وم مونږ ګډ کار کړی و، نو زه بیا د همغه اولو شپو نه زه دلته زه راغلم او ما په بار بار دلته د هیئت په ترکیب کې یا مشرۍ کې زه له 15 ویشتو ځلو نه زیات تلی و راغلی یم او مختلف طرحې ما راوړي دي، حزب اسلامي طرحې دي، انجینیر صاحب حکمتیار طرحې هغه ما دلته راوړي دي او بیا وروسته یو نیم کال څه دوه کاله کېږي چې زه بیا دل تراغلم او په حزب اسلامي کې هغه رسمي دنده ما پری خودی خو هغه د حزب اسلامي غړی توپ تر اوسه پورې په برخه ده او په هغه افتخار کوم. خو رسمي دنده هلته په حزب کې نه لرم او زه راغلم د یو شهروان او د ملک د یو باشنده په صفت مې د قانون څخه استفاده وکړه او د رئیس جمهور غږ هم دا و چې ټول دې راشي په انتخاباتو کې د اشتراک وکړي. نو ما هغه غږ ته لبیک کړی او زه راغلی یم په ټاکنو کې مې ځان ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید کړی.
اوس د خپلې اړیکې له انجینیر ګلبدین حکمتیار سره څرنګه تعریفولی شئ؟ انجینیر صاحب وسلوال مخالفت کې تر اوسه دی؟
انجینیر صاحب که څه هم په وسلوال مخالفت کې دی خو هغه د مخالفت تر څنګ همیشه د سولې پلانونه رالیږلي، هیئتونه رالیږلي او هغه د سولې لپاره د امریکایانو سره هم خبرې کړي، هیئتونه رالیږلي، د حکومت سره هم خبرې کړي رالیږلي، هیئتونه رالیږلي او په انتخاباتو باور لري. دا اوس هم تاسو ګورئ چې د انتخاباتو د تایید په هکله یې بیانیه او خپله ابلاغیه صادره کړه. او زموږ په حزب اسلامي کې هم انتخاباتي اصول دي، نو دا څه داسې شی نه ده چې زموږ د اصولو خلاف ده.
خو یو شی چې اوس هم ښاغلی حکمتیار په افغانستان کې جګړه د دې دولت پر خلاف روا بولي، تاسو سره موافق یاستئ؟
زه وایم چې د جګړو څه عوامل دي او تر څو چې عوامل موجود وي دغه جګړې به په دې ملک وي. باید موږ کوشش وکړو چې د سولې د رسېدو لپاره هغه عوامل چې د جګړې په مخ کې موجود دي هغه عوامل مونږ له منځه یوسو او د هغې د منځه وړلو لپاره ډېرې مخلصانه او صادقانه خبرې کول پکار دي.
تاسو اوس د هغه د اوسنۍ جګړه توجیه کوئ؟
زه وایم چې د سولې د راتګ دپاره چې د سولې نشتوالی د جګړې سبب ګرځېدلی د دې دپاره مخلصانه او صادقانه خبرې کول پکار دي. که حزب اسلامي جګړه ورنه کړي خو طالبان خو یې کوي، بل څوک خو یې کوي، جګړه خو روانه ده.
تاییدوي او کنه؟
زه د جګړې دوام زه دوایم چې ډېر زر تر زره باید دا جګړه پای ته ورسیږي او د سولې خبرې پیل شي، د جګړې عوامل له منځه لاړ شي. جګړه د حل لار نه ده.
پوښتنه اوس دې پوښتنه ته موږ هم راځو چې تاسو د جمهوري ریاست کاندید یاستئ او داسې ښکاري چې دا جګړه به هغه کاندید یا راتلونکي ولسمشر ته پاتې وي د ستونزې په توګه، نو که ولسمشر سي دې ستونزې ته څنګه د حل لاره په نظر کې لرئ؟
زه به تر ټولو اوله ترجیح سولې ته ورکوم او په دې هکله به داسې هلې ځلې کوم چې هغه صرف تظاهر نه وي بلکې حقیقت وي او پکې اخلاص موجود دی. په دې اوسنۍ هلو ځلو کې اخلاص نشته چې زه یې مثالونه به تاسو ته ویلی شم. زه به تر دې حده پورې خپل اخلاص ښیم چې که زما د کامیابۍ نه بعد هم زما په استعفا زما په تنازل باندې سوله راځي، حتی زه به هغې ته هم تیار وم.
ولې تاسو داسې یو غږ نه کوئ چې مخالفین دي دغه اساسي قانون ته لکه نورې ډلې چې اوس راغلي دي دلته په صلح کې انتخابات کوي او حکومت جوړي یا هغه کې برخه اخلي، داسې یو غږ نه کوئ؟
زه وایم چې مخالفینو ته دا غږ کول چې راشئ ټکي په ټکي قانون ومنئ او سلا په ځمکه کښېدی او تسلیم شئ، دا د سولې غږ نه دی، دا د تسلیمېدو غږ دی. دا قانون هم خپله په پارلمان کې چیغې اوچتېږي چې دا قانون قابل تعدیل دی، قابل تزید دی، قابل تنقیص دی او په دې باندې باید پوهان دانشمندان یو مرور وکړي او بیا د قانوني مراجعو له لارې په دې کې تغییر راشي. دا کومه نوې خبره
نه ده چې اساسي قانون تغییر ورکړي.
زه به په قانون ته اساسي قانون باندې خامخا یو نوی تجدیدي نظر کوم، زه نه بلکې پوهان بلکې علما دانشمندان او بیا قانوني مرجع له لارې چې هغه لویه جرګه ده د هغې له لارې به په دې کې تعدیلات ضروري وي.
بل اړخ د وسلوال مخالفت چې غوی وي هغه د وسلوالو د بهرنیو ځواکونو موجودیت په افغانستان کې، تاسو به له هغې سره هم مخالفت وکړئ؟
بهرنیو ځواکونو موجودیت تاسو ګورئ چې هغه دلته راغلل او د یوې واقعې په نتیجه کې چې هغه یا واقعه وه یا بهانه شوه په امریکې کې وشوه، د هغې په نتیجه کې دلته راغلل او د طالبانو حکومت یې ړنګ کړ. نو او بیا هغې نه وروسته مختلف قراردادونه امضا شول. افغانستان د یولسو ملکونو سره قراردادونه امضا کړي دي، یو ستراتیژیک تړون د امریکې سره هم لا دمخه امضا شوی دی او د اوسنی امنیتي تړون چې بحث لاندې دی دا د هغه ستراتیژیک تړون یوه زمیمه ده، یوه برخه ده. په دې حکله هم مختلف مذاکرې هیئتونه د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ راغلل ولاړل جانکیری دلته راغی او هغې نه وروسته رئیس جمهور لازم وګڼله چې یو مشورتي جرګه راوغواړي. مشورتي جرګه یې راوغوښتله. مشورتي جرګې یو دېرش مادې مشورې ورکړي، یو دېرش مادې مشورې ورکړي چې په هغې کې دیارلس مادې داسې دي چې په هغې کې باید په هغې باندې باید عمل وشي. چې مشورتي شورا کومې مشورې ورکړي دي، د قرارداد د امضا کېدو نه مخکې باید په هغه دیارلسو مادو باید عمل وشي. چې په هغې کې فرضاً څلور مادې زه وایم، په هغې کې یو ماده دا ده چې د ګوانتانامو بندیان باید افغانستان ته حواله شي. یو دوه ماده دا ده چې که چیرې یو امریکایان دلته جنایت مرتکب کیږي، نو هغه دې په امریکایي محکمې کې دلته او یا امریکا کې محاکمه شي، خو افغاني ناظرین دې موجود وي. دریمه ماده دا ده چې که چیرې کوم ځای کې خساره رسیږي د امریکایي قواو لخوا، له کابل ورځ بمبار وشو په پروان کې، د دې خسارې باید فورا غرامات ورکړي او دغې بدلې ورکړي. او څلورمه دا چې کم تاسیسات چې خارجیان دلته جوړوي، دغه تاسیسات باید د شګو د خارو ډیرې نه وي، دغه تاسیسات باید معیاري تاسیسات وي لکه اوس نه دي داسې. او چې ترڅو اردو دې نه استفاده وشي، نو زه وایم چې د مشورتي شورا دغه مسایل باید په نظر کې ونیول شي. هغې نه وروسته به پارلمان او اوسنی رئیس جمهور فیصله کوي. دا فیصله خو زه نشم کولی.
پوښتنه دا ده چې تاسو نظر خلکو ته معلوم شي، وسلوال مخالفین ګلبدین حکمتیار یا نور ډلې د هغوی په هېڅ صورت کې د بهرنیو شتون نه غواړي، خو تاسو وایي شرایطو یادونه وکړه، د که چیرې د لویې جرګې شرایط ومنل شي په دې صورت کې به تاسو موافق یاستی؟
زه وایم چې د لویې جرګې شرایط ومنل شي، پارلمان چې د ملک استازی دي هغه یې تایید کړي او رئیس جمهور به تصمیم ونیسي، هغه نه وروسته به دا یو قانوني تصمیم وي. دا قانوني تصمیم وي، خو ښه خبره دا ده چې زر زموږ ملي اردو او زموږ پولیس مجهز شي او خارجي نظامي شتون پای ته ورسیږي. خارجي نظامي دایمي شتون زموږ د دې وطن د ملک په ګټه نه ده.
داسې ښکاري چې دغه مسله پاتې کیږي راتلونکي ولسمشر ته احیانا که پاته شوله، تاسو به دا تړون لاسلیک کړئ او کنه؟ ځکه چې مشورتي لویې جرګې تایید کړی هم
زه به داسې تړونونه په پټو سترګو کله هم امضا نه کوم، او زه به په دې حق له د خپل ولس نه او د خپل عوامو رایه ګورم.
د لویې جرګې رایه تاسو د عوامو رایه نه
بلئ؟ زه به د لویې جرګې تر اوسه پورې لویه جرګه نه ده راغوښتل شوې،
مشورتي لویې جرګه.
زه به د لویې جرګې رایه غواړم او زه به د خپل ملک دینی او ملي مصالح خامخا په
نظر کې نیسم. یعنی هغه مشورتي لویه جرګه چې تاسو هم پکې ګډون کړی و، هغه تاسو د خلکو رایه نه بولئ؟
زه وایم چې د خلکو رایه قانوني رایه نه ده، بلکې مشوره ده. یعنی هغه یو قانوني فیصله نشي کولی، او په هغې کې هم چې کومې دیارلس مادې دي هغه ته تر اوسه چا جواب نه دی ویلی.
د ولسمشر حامد کرزي اوسنیو شرایطو ته څه په څه نظر ګوري؟ هغه وایي چې اول باید د سولې عملي شرایط عملا د پروسه پیل شي بیا لاسلیک کوي.
زه د ولسمشر نمایندګي نشم کولی او د دې مسلې په عمق او ژوروالي باندې نه پوهیږم چې د ولسمشر په زړه کې کوم مسایل دي، کومې خبرې دي. ولې زما په زړه کې چې کومې خبرې دي او که زما کوم مسؤلیت وي، زه وایم چې باید زما د ولس نه پوښتنه وشي او زما د ولس ملي مصالح او اسلامي مصالح په نظر کې ونیول شي. بیا د ملکونو سره روابط موږ ضروري ګڼو. موږ د نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه بغیر دلته ژوند نشو کولی.
ولسمشر کرزی په دې نظر هم دی چې په افغانستان کې سوله اول د امریکا بیا د پاکستان په لاس کې ده. ستاسو له نظره دغه ملکونه یا خصوصا پاکستان څومره په دې جنگ کې دخیل دی؟
زه وایم چې ملکونه به هر څه غواړي، ولې داسې ونه وایو چې سوله د افغانانو په لاس کې ده؟ ولې بین الافغاني تفاهم ته لاره هواره نه کړو؟ ولې موږ افغانان په خپل
مسکې کې نه وو؟ چې په افغانستان کې د جګړې عوامل بهرني هم دي. ځینې خو وایي چې پاکستان کې پټنځایونه دي، د پاکستان ځینې کړیو سره همکاري کوي، ځکه جنگ دوام کړی. په دې نظر تاسو نه؟
زه وایم چې ملکونه به زموږ خلاف هر څه کوي.
د پاکستان په باره کې
څه نظر لرئ؟ روسانو هم زموږ خلاف څه ونه کړل، مګر دا موږ افغانان یو چې تصمیم نیسو. موږ افغانان باید بین الافغاني مذاکرات وکړو او چاته دا اجازه ورنکړو چې زموږ په ملک مداخله وکړي.
پښتنه دا چې آیا پاکستان د وسلوالو مخالفینو نه حمایت کوي یا په پاکستان کې اوسپه حمایت د ځینو کړیو لخوا کیږي او کنه؟
تاسو وګورئ چې په پاکستان کې مراکز موجود دي، مگر هغه مراکز تاسو ګورئ چې خپله د پاکستان د حکومت خلاف هم استعمالیږي. تاسو وګورئ چې سوات ټول ونیو، تاسو وګورئ چې وزیرستان کې روزانه د هغوی عملیات کیږي. زه فکر کوم چې د دې جنگ نه هغه ملک هم متضرر شوی او دغه جګړه د هغه ملک خیر هم نه دی.
موافق نه یاست چې پاکستان کې ځینې سیاسي یا پوځي استخباراتي ادارې د هغوی له مخالفینو نه حمایت کړي د افغانستان د حکومت؟
زه وایم چې دغه مخالف دغه حمایت د دوی په خیر نه دی، دا نه زمونږ په خیر دی، دا نه د دوی په خیر دی.
یعنی هغوی ملاتړ کوي ترې؟
هغو زه فکر کوم چې هغه څوک رښتیا که محب وطن پاکستانیان وي نو باید د جګړې نه حمایت ونه کړي، ځکه جګړه د دوی په خیر نه دی، نه زمونږ په خیر دی او نه جګړه د دوی په خیر دی.
یو بل ستونزه تر ازو په د حکومت کې په دې تیر یو لسکلونو کې اداري فساد یو لوی ستونزه پاتې شوې ده. تاسو څه تګلارې لرئ د غې د لمنځه وړلو لپاره؟
زه خوایم چې اداري فساد یو ډیر ستر غمیزه ده زموږ په ملک کې، یو ډیر یو ستر مصیبت ده زموږ په ملک کې دا اداري فساد. او دا اداري فساد چې کوم ده، دا عوامل لري. د دې عوامل جنگ ده، فقر ده، لوگ ده، د سالم ادارې عدم موجودیت ده، د قانون عدم حاکمیت ده. دغه څلور شان د فساد عوامل دي. او فساد موږ ویشلې شو دلته په څلورو کټګوریو. دا څلور اړه کټګوری فساد متاسفانه زموږ په دې ملک شته. اداري فساد، اداري فساد څه ته وایي؟ اداري فساد رشوت ته وایي. او هغه موانع چې د قانون د تطبیق په موارد کې ایجادیږي، او د روابطو بالادستی په ضوابطو باندې غلاګانې، سوء استفاده د رسمي اسنادونه، یعنی رسمي اسناد جعل کول، توفې اخیستل لپاره د دې چې د چا یو کار وشي، سفارشونه. زه ټول فساد تشریح کوم. بل وایي اقتصادي فساد. اقتصادي فساد هغه ته وایي لکه قراردادونه ناروا، قراردادونه سب کانټراکټ چې اول دستو دستیدو دستسې دستچار، په دې کې ستر خیانتونه شوي په دې ملک. په دې قراردادونو کې تر ټولو زیات خیانتونه تر ډېر او څو محدودو خلکو کړي دي. د دولتي اموالو د دې غصب سخت په شدت سره شوی دی.
د جمهور ریاست د یو کاندید په توګه څه پروګرامونه لري چې دغه فسادونه ورکړي؟
زه وایم چې دا فسادونه ټول شته. د دې فساد د فسادونو د لرې کېدو لپاره ضروری شه دا ده چې د الهي قانون حاکمیت باید زمونږ په ملک زر تر زر عملي شي. الهي قانون حاکمیت او د قانون بالادستی او بل مکافات او مجازات د خو خلکو، د نیکو خلکو، د صادقو خلکو ګمارل په چارو باندې، او پاسپورت او پوښتنه، دغه شیان کولی شي چې فساد عملا له منځه یوسي.
د ښځو د حقونو په باره کې څه نظر لري؟
د ښځو حقوق لکه څنګه چې اسلام ویلي، تر اوسه پورې حقوق موږ نه دي ورکړي. په اسلام کې ښځې ته ډېر زیات حقوق ورکړل شوي دي. ښځه حق لري چې تعلیم زده کړي، ښځه حق لري چې مکتب ته لاړه شي، ښځه حق لري چې په سیاست کې برخه ولري، ښځه حق لري چې اعلی تحصیلات ترلاسه کړي، ښه ډاکټر شي، ښه انجینر شي، ښه پروفیسر شي، ښه سیاستدان شي. ولې ښځه د اسلامي اقدارو مطابق زمونږ په کابینه کې ځای ونه لري؟ ولې په زمونږ په پارلمان کې ځای ونه لري؟ دغه حقوق ولې ښځه خرڅه شي؟ ښځې ته باید مهر ورکړل شي، ښځې ته باید پلار میراث ورکړي، ښځې نه استفاده وکړي. ښځه باید
کوم حقوق ورکړل شوي، کوم آزادیانه کوي ورکړل شوي دي؟ کار کوي، دفتر کې، تعلیم کې، تحصیل کې، په کابینه کې هم شته. دا اوسنی وضعیت د قناعت وړ تاسو ته؟
زه هم دا اوسنی وضعیت ښه دی، دا یو ښه پیشرفت دی. دا حقوق باید نور هم ورکړل شي، خو چوکاټ یې باید اسلامی وی. اوسنی چوکاټ کې څه مشکلات شته؟ په اوسنی چوکاټ کې خامخا مشکلات شته. یعنی شرعی حجاب باید تطبیق شي، په مکاتبو کې باید کو ایجوکیشن یا یو ځای تعلیم د دې مخنیوی وشي، جلا جلا ځایونه، جلا جلا لیلیه غوی ته جوړ شي. دغه حقوق نه دي ورکړل شوي، نور د تعلیم مکمل حقوق لري. ښځې حیا او عزت باید وساتلی شي، نه دا چې د ښځې د حیا او د عزت سره لوبې وشي.
وروستۍ موضوع چې موږ غواړو تاسو سره مطرح کړو، هغه د انتقادي عدالت غوښتنه ده چې په دې تیرو لسو کلونو کې دا غوښتنه شوې چې جنګي جنایتکاران باید محاکمه شي. دې غوښتنې ته ستاسو جواب ده؟
د جنگی جنایتکاران لپاره باید داسې اختصاصي محاکم جوړ شي چې هغه اول تشخیص کړي چې جنگی جنایتکاران څوک دي. چې د تیرو کورنیو جنگړو جګړو عوامل باید ولټول شي، چا کړي، چا پیل کړي، څنګه پیل شوي، په چا تحمیل شوي، کمی خواهی ورانی شوی، باید دا دی 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 پختن وشی، دی دی پختن ضروری ده، دا دی دی پر باید اختصاصی محاکم جور شی، دا فیصله زنشم کوله.
پا روان جگری که هم لمختلف لور لخوا، مخالفین لخوا هم پا چودنو که و پا حملو که ملکی خلق وجل کیگی، دا حزب اسلامی هم دی دی زینو مسئولیتونو پا غاره اخلی شی پا غیر که ملکی خلق وجل شوی دی، دا جنگی جنات بوله یو کنه؟
دی ملکی خلق وجل پا بازارونو که انفجارات کول، پا جمعاتونو که، پا مدارسو که، پا مکاتبو که انفجارات کول، دا دی اسلام نقطه نظره، دی قانون نقطه نظره، چه هر چوگی کوی دا یو ناروا عمل ده او دا قابل مذمت عمل ده.
ورسته پختنه دی دولت دا مصلح از واکنو پرزید دا غسی کرنه چه اوس کیگی دا هم ناروا بولی؟
زوایم چه دا جگره باید پای عمومی، کل چه جگره موجود وی په جګړه کې مرګ ژوبل کیږي. زه هم دا جګړه ولی مخنیوي نه کوو، د دې مخنیوي لارې شته. زه د دې یعنی لارې اوس خو وخت کم دی نشم ویلی، د دې لارې شته چې څنګه دې جګړو څنګه موږ دې جګړو ته پای ټکی کیدو. موږ باید انعطاف وکړو، موږ باید تنازل وکړو. دا 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 د افغانانو منځ کې دا جګړې باید ختم شي. دا ورونه دي، دا مسلمانان دي، دا ټول یو دین پیروان دي، د یو وطن اوسیدونکي دي. کچېرې دې زما د ملي اردو عسکر مري او کچری طالب مری، دی دوارو مره دی افغانی مور کورت ورزی، افغانی مور ورباند جاری، نو باید دی جدا مخنیوه وشی.
دی ولس مشریل کاندیدانو سره د مرکو په لړی کې مو دی قطب الدین هلال مرکه اوریده. قدر منو اوریدونکو، دا د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته رابولم.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې لینا شریفي.
درنو اوریدونکو سلام. یو شمیر ښځې د راتلونکو ټاکنو په اړه بې تفاوتي ښیي او تر اوسه یې د رایې کارتونه نه دي اخیستي. ځینو چې اخیستي بیا کورنۍ پرې زور اچوي چې د دوی په خوښه کس ته به رایه ورکوي. بلخوا یو شمیر کسان د ښځو له بې خبرۍ ګټه اخلي او غواړي په ډول ډول ژمنو د ښځو رایې خپلې کړي. په دې خپرونه کې هم دې موضوع ته تم کیږو. من رئیس لینا شریفی وړاندې کوم. خو په سر کې نورګل شفق د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوړوي.
ګڼ کسان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو له نه مجازات کېدو شکایت کوي، خو د سترې محکمې د قضایا او د تفتیش عمومي رئیس امرالله عبدالي د شنبې په ورځ په تیر لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د عملي کېدو په هکله د یو راپور د خپرېدو پر مهال وویل چې د ښځو پر ضد تاوتریخوالي کوونکي هرومرو مجازات کېږي. د افغانستان د سترې محکمې چارواکي وایي چې دې محکمې ته له ښځو سره د تاوتریخوالي 1500 دوسیه وړاندې شوی چې د 401 دوسیو په اړه پریکړه شوې چې په دې کې 40 کسانو ته د اعدام سزا اورول شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت د څرنګوالي په اړه په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې په افغانستان کې په قصدي ډول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض کیږي. ریپورت کې راغلي چې د ښځو پر ضد په لوی لاس تاوتریخوالی، اداري فساد او د ښځو سره له تبعیض ډک چلند پر بشري حقوقو د تیری عمده موارد دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند رفیع الله بیدار وایي چې تیر کال د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې د تغییر لمخې د ولایتي شوراګانو لپاره د ښځو برخه له 25% 40% ته راکمه شوه، چې دې کار هم د ښځو د حقونو مدافع ډلې اندېښمنې کړې.
قدرمنو اوریدونکو،
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنو ته شاوخوا یو میاشت پاتې ده، خو تر اوسه لا یو شمېر ښځو د رای کارتونه نه دی اخیستي او په دې اړه بې خبره دي.
نو د څه
فرشته
تاسو انتخاباتو کارت اخیستی؟
نه نه، بیخ نشته کور کې نه لرو.
ولې نه دی اخیستی؟
نشته نو نه دی راغله سوګانو نه دی اخیستی. تر اوسه هیڅ خبر نه چې کارتونه چیرته ورکوي.
انتخاباتو کارت اخیستی تروري؟
نه.
ولې؟
بس نن بخې انتخابات کارونه نه دی اخیستی. مونږ بخې د کور نه وتی ناست. مونږ ته مونږ کارونه زه مونږ ته نه دی معلوم. خو نه دی معلوم چې دا کارتون هیڅ خبر نه اوس مونږ چا پوښتنه نه کړی. مونږ انتخابات نه خبر نه یو څوک کارتونه اخیستی څوک نه اخیستی.
دوی خو به کارتونه واخلي، خو سره له دې چې له قانوني پلوه هر ښځه او نارینه دا حق لري چې خپله رایه په خپل زړه د هغه چا په ګټه وکاروي چې دوی یې غوره ګڼي، خو ځینې کورنۍ بې ښځې مجبوروي چې په خپل زړه نه بلکې هغه چا ته د رایه ورکړي چې دوی ورته وایي.
میگه جان نرم شو چه سخت زور دیگه
وای جان نرم دی کوتک کلک زور چه درتوانی سی چه بکوه. کارت می اخیستی دی زوی می هغه ورد سو پانی را وڑی وی ده کاندیدانو اکسونه پکشه و ما تی ویل موری ده کست برای ورکوه زکز ماش نخته دی ده سری رنگ می خواش نسو خورتو می ویل شا نخونه سمورتویلی چه هر چه وکرم خپل خبر را بندی منی. له بلې خوا په دې وروستیو کې یو شمېر کړۍ هڅې کوي چې د خلکو په تېره ښځو له ناخبرۍ، بې سوادۍ او یا هم خوشباورۍ ګټه واخلي او په بېلابېلو غوړو ژمنو او یا د پیسو او ځینو موادو د مرستې په وسیله د دوی رایې خپلې کړي. د دې ښځو خبرو ته غوږ شئ چې یوه انتخاباتي کمپاین ته وربلل شوې وې.
کارتونه راکړل وای هلته تاسو یې غوښتاستي د پنجشنبې ورځ وایي چې هغه وایي مرسته درسره کوو کومک وایي غریبو خلکو سره کوو مونږ غریب سړی اوس ګوره خان مخکې د ما غریب پسمان د پاتې ده
ویلی ماته رای راکړی چې کامیاب شم تاسو سره مرسته کوم. نو د دې لپاره دلته راغلی یو غریب خلک یو څه نه لرو. رایه به ورکړو خدای دې کامیاب کړي چې موږ سره د یوې ټوټې ځمکې او پیسو مرسته وکړي. غریب یو، ضرورت ورته لرو.
د 1903 کال د وری په 14 د افغانستان د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره کیږي، خو لکه څنګه مو چې واورېدل د یو شمېر ستونزو له امله ځینې ښځې یا د رایې ورکولو او په ټاکنو کې د ګډون په وړاندې بې تفاوته دي او یا هم نورې ستونزې لري. حقوقي کارپوه اجمل هورمن وایي چې که ښځې په ټاکنو کې هسې چې ښایي ګډون ونه کړي نو هم به د دوی په زیان وي او هم د ټول ملک.
دا د هر افغان مکلفیت ته سي باید رایه ورکړه، ځکه که چیرې څوک ناسمو خلکو ته رایه ورکوي دا هم د افغانستان په ګټه باندې نه ده. اما که چیرې څوک رایه نه ورکوي دا هم د افغانستان په ګټه ځکه نه ده. سي که چیرې څوک رایه نه ورکوي نو هغه کاندیدان یا هغه کسان چې ممکن د افغانستان لپاره کار ونه کړه د هغو چانس نور هم زیاتېږي. نو په دې خاطر باندې ده چې د افغانستان خلک باید رایه ورکړه او دا رایه باید هم نارینه ورکړه هم ښځې. که چیرې ښځې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي یا ښځې کارتونه نه اخلي، د دې معنا دا ده چې د افغانستان د ملت 50% کې وګړي د انتخاب تو په برخه کې او د خپل برخلیک د ټاکلو برخه کې بې تفاوته دي او دا بې تفاوتي څه ده؟ دا د افغانستان د خلکو په ژوند باندې ډېر بد اغېز درلای سي.
د افغان ښځو د شبکې مشره حسینه صافی وایي چې د ښځو رایې په ټاکنو کې ډېرې مهمې دي، نو دوی باید د ځینو کسانو په غوړو خبرو او وعدو تیر نه وځي او داسې چا ته رایه ورکړي چې وطن ته صادقانه خدمت وکړی شي.
زه غواړم چې خپل ټول خویندو ته دغه پیغام ورکوم چې د دیو یو رای ډیر قیمتي رای دیو باید خپل هغه رای خپل وجدان سره تعهد وکړي. هغه کس باندې چې دیو اعتماد لري، هغه کس باندې چې ورته ثابت شوی دی، هغه کس باندې چې دیو فکر کوي چې د آینده د افغانستان استحکام او پایداری ته وړتیا لري، هغه کس ته باید رای ورکړي. دغه یو پاڼه د افغانستان د آینده هغه سرنوشت ټاکلو پاره ده. ډیر مهم ده خزی باید په دې خبره پوه شي. هغه وخت چې دیو رائے ورکړي دیو باید خپل د تحلیل د کار واخلي. دیو خلک پیژني، هغه کسان دي چې ټول په افغانستان کې دي، دیو کار کړي دي، څه کار کړي دي افغانستان ته، سره قواعده د پاره د خزو د پاره دغه ټول خبره ته باید دیو په هر ظرفیت کې چي دي دیو باید په فکر په آگاهانه تور باندې رائے ورکړي.
میرمن حسینه هغه ښځو ته چې کورنۍ مجبوروي چې د دوی په خوښه رایه ورکړي وایي
که چیرې ښځه نه غواړي د کورنۍ لخوا ټاکل شوي کس ته رایه ورکړي او بل ورته غوره ښکاري، کولی شي په خپل زړه همهغه کس ته رایه ورکړي، ځکه رایه سیري ده او هیڅوک نه پوهیږي چې څوک چا ته رایه ورکوي.
نه تنها په کورنیو کې، بلکې زموږ په محیط کې، په مختلف ټولنو کې خلک تصمیم نیسي چې دغه نفر ته به موږ رایه ورکوو. په هغه صورت کې چې د دغې ښځې هم نظر خپل فامیل سره یو دی، د دې اول شخصي نظر مهم دی، د دې په خاطر چې دا خپل د رائے قوت خوښي. د دې شخصي نظر ډیر مهم دی، ولې کچیرته د ټول فامیل سره دا اعتماد لري کولای شي چې هغه ته رائے ورکړي، مګر کته د دې په ذهن کې یو څوک دی چې هغه ته په اثبات رسیدلی دی چې هغه ته چې رائے ورکړي هغه به هغه ته خو بیا دې سره څوک نشته، دا کولای شي چې خپل د خوښي رهبر ته یا کاندید ته رائے ورکړي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاالحق امرخیل وایي چې له څو میاشتو راهیسې هغو کسانو ته چې پخوا یې د رایې کارتونه نه لرل یا نوي د رایې ورکولو عمر ته رسیدلي، د کارتونو د ویش لړۍ روانه ده چې تر اوسه 3.5 میلیونه افغانانو د رایې کارتونه اخیستي چې په 15% ښځې دي. ښاغلی امرخیل د دې پوښتنې په ځواب کې چې هغه کسان چې تر اوسه یې هم د رایې کارتونه نه دي اخیستي له کوم ځای او تر څه وخته پورې د رای کارتونه ترلاسه کولای شي، داسې وویل:
خوشبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دقیق برنامې په نتیجه کې اوس هم خویندې توانېږي که چیرې دوی وغواړي چې کارت واخلي، دوی په اسانۍ باندې کولای شي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفترونو ته یا هم دارنګه د ولایتونو په مرکزونو کې، موږ مرکزونه لرو په ټول افغانستان کې، اوس یو 30 مرکزونه دي چې هر مرکز کې د خویندو لپاره جدا محلونه دي، د نارینه لپاره جدا محلونه دي. دوی کولای شي چې راشي او کار ترلاسه کړي. دغه د کار توزیع لړۍ به د ولایتونو د مرکزونو په سطحه باندې 2 هفتې مخته د ټاکنو د ورځې نه دوام وکړي. د دې لپاره ترتیبات نیول شوي دي او هر خپور چې کار نه لري دا ښه فرصت ده، دا تاریخي فرصت او دغه مهم فرصت باید لاسه ورنه کړي، کار ترلاسه کړي، په ټاکنو کې برخه واخلي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خبرونه تلیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیرې ده.